The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de Kranavri dunko assalamu alaikum da The Voice of America Diva Radio de نند جمیر ورز د 2013 کال د مئی د میاشتې 13 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 مئی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګم جالوان
او زه محمد اکرام
او لاول هم تاسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرو په حملو کې د وروستي زیاتی په سر سیاسي مشرانو او سیلونکو اندېښنې ښودلې دي او په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو خلاف د 15 ورځو راهیسې روان احتجاج ځنډولې شوې. مظاهره چان وای حکومت ورته د امنیت ډاډ ورکړی.
ټیم پر لتوالو یې د میش دا فیصله راوړله د وزیرستان ولستا یې میش په دې خبره سره ډیسکس کړله ولست میش سره دغه خبره ومنله چې بس ټیکټوري غدو چې تاسو مشرونی چې تاسو خوښوي میش خوښادو.
نن یو ځل بیا د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ډلو پارلمان ته د فاټا د اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده وړاندې نه کړې شوه. حکومتي او د قبایلي سیمو پارلماني غړو د سور ورځې راهیسې ویل چې دغه قانوني مسوده به نن پارلمان ته وړاندې کیږي.
او د امریکې سفارت بیت المقدس ته په انتقال کولو او د اړیګړې تازه پیښو وروستو نن د اسلامي هیوادونو مشران په ترکی کې ویني. دغه غونډې ته افغان صدر اشرف غني او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم ورغلي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګری اوسئ. اول هم ورزو د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرلي کې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کوونکو قبایلی ځوانانو او جرګې ترمنځ د خبرو اترو وروستو د غلط روان احتجاج ځنډول شوی دی. د وزیرستان په زرګونو زلمي د تیرو 15 ورځو راهیسې میرلي کې په احتجاج ناستو او غوښتنه یې کوله چې ترسو هغوی ته په لیکلي بڼه سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي ضمانت نه وي ورکړی شوی، هغې به خپل احتجاج نه ختموي. نن په احتجاج ناست وزیرستان زلمو سره د جرګې په منځګړتوب پولیټیکل انتظامیې یو لیکلی تړون هم کړی دی چې پکې ویل شوي په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د شروع شوې لړۍ مخنیوي لپاره پولیټیکل انتظامیې او فوز فیصله کړې ده چې انتظامیه او فوز به په هر کلي کې په شریکه گشتونه کوي. تړون کې ویل شوي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په مهال د ړنګو شوو کورونو د معاوضې دپاره د پوځ سیمه ییز مشر یا جی او سی په خپله د وزیر اعظم د سفران وزارت او د فاټا سیکریټ سره خبرې کوي او خبرې کړې دي او هغوی زر تر زره د دغه ستونزو هواري باور ورکړی.
نن یو ځل بیا د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ډلو پارلمان ته د فاټا د اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده وړاندې نه کړې شوه. حکومتي او قبایلي سیمو پارلماني غړو د سور ورځو راهیسې ویل چې دغه قانوني مسوده به نن پارلمان ته وړاندې کیږي. د زیارت پر ورځ مرکزي کابینې د دیرشم آئینی ترمیم پارلمان ته د وړاندې کولو منظوري ورکړې وه او صدر وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د خپل حکومت د لوز تکرار کړی و چې د فاټا لپاره اصلاحات د روان حکومت د مودې او د اسمبلیانو د میاد پوره کېدو نه وړاندې عملي کول غواړي. په دغه قانوني اصلاحاتو کې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر پختونخوا صوبې کې په دوو کالو کې ورګډول شامل دي چې د مسلم لیگ نواز ګوند سره ستر سیاسي ملګري ګوندونه جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالفت کوي او وایي چې د فاټا اولس دغه ګام پر ضد دي.
د پختون ملت پاله پاټۍ مرکزي ملت پاله پاټۍ عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټری میا افتخار حسین ویلي چې خیبر پختونخوا کې ترهګر بیا د سره منظم کیږي او په دې وروستیو کې انتخاباتو کې د برخې اخیستو د لارې ترهګرو په پارلمان د قبضې کولو کوشش شروع کړی دی. میا افتخار حسین ویلي د ترهګرۍ پر ضد د 20 نقطو په ملي تګلاره تر اوسه عمل نه دی شوی او مرکزی او صوبایي حکومتونو ولس د ترهګرو مخې ته بې اثرې پرېښودې. هغه دا خبرې تیره ورځ نوخار کې د اف سی عسکرو په گاډي شوي ځانمرګي برید کې د ژوبل شوو کسانو د پښتنو په وخت کړی دي. بخنه غواړم د پښتنې په وخت کړی دي.
د پاکستان پوځ دا وکړی دا چې د هند او پاکستان په ګډه پوله د هندي پوځیانو په ډزو کې سلور پاکستانی وګړي وژل شوي او لس نور ژوبل دي. د پاکستان او هند کشمیر په ویشونکي پوله لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري باندې د کلونو راهیسې وخت په وخت په یو بل د ډزو لړۍ دوام لري. نور تفصیل د زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت او د هیواد د پوز د عام اړیکو د سانګې لخوا جاری شوی بیانونو کې ویلي شوی چې د هندي ځواکونو په ډزو کې نور حسین د هغه ټبر او دوه بچی مړه او لس نور کسان جوړل شوی دي. بلخوا هندي چارواکو هم دا وکړي چې د پاکستانی عسکرو د ډزو لقبل د هغې په حدونو کې د یو پوځي اهلکار په شمول درې تنان مړه شوی دي. نړیوالې خبری ایجنسی ایسوسیټیډ پریس د هندي پولیسو د قوله وایي چې د ډزو او ګولهبارۍ د لړۍ د زیارت او د جمعې د نیمې شپې نه پیل شوې وه چې وروستو نورو سیکټرو ته هم وغځېدله. هندي ځواکونه وایي چې د پاکستان لخوا د کیدونکو ډزو جواب ورکوي. ولې بلې خوا ته د پاکستان له اړخه هم دغه دریځ خپل کړی شوی چې د هندي ځواکونو د بلا اشتعال ډزو جواب ورکوي. اخوا د پاکستان خارجه وزارت اسلام آباد کې تعینات د هند های کمیشنر رابللې او هغه ته د ډزو په اوسنۍ پیښو احتجاج ریکارډ کړی.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو او افغان صدر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا او افغانستان پر ټینګه ملګرتیا خبرې کړې دي او د افغانانو لخوا د وسلوالو سره د امن او پخلاینې په بهیر یې هم بحث کړی دی. مایک پومپیو د زیارت پر وز د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د فرا ولایت د دفاع او د ساتنې لپاره د افغان ملی پوځ ملاتړ ښکاره کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان صدر اشرف غنی د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په یو ورځنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره استنبول ته رسیدلی دي. د آی سی دغه غونډه د امریکې لخوا اسرائیل کې خپل سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کول وروسته هلته د راپارېدلې امنیتي بدې وضع په سر رابللې شوې. ترکیه او پاکستان په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو د لاسو د لسکونو فلسطینیانو په وژنه باندې خفقان او د هغوی سره د یووالي څرګندونه کړې ده. افغانستان هم اسرائیل کې د امریکای سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کول مخالفت کړی دی. اخوا د عرب لیگ ملکونو وزیرانو او د امریکای لخوا اسرائیل کې خپل سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کول فیصله غندنه کړی ده. هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر زید راد الحسین فلسطینیان د بشري حقوقو نه په منظمه توګه محرومه ساتلو په سر په اسرائیل سختی نیوکه کړې دي. نور حال په تاسو زمونږه همکارا کلسوم کاکل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر اسرائیل لخوا په فلسطین د بشري حقوقو د سرغړونو باندې سخت نیوکه کړې. زاد راد الحسین د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل غونډې ته وینا کې د فلسطین غزا برخه کې د 1.9 میلیون خلکو د ژوند د ستونزو په اړه وینا وکړې. د ملګرو ملتونو خصوصي غونډه کې د سیداونې په غزا کې د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو د وژنو په پلټنو لپاره خصوصي کمیشن جوړ کړي. په دې پېښه کې شپېته فلسطینیان وژل شوي وو او نږدې 2500 ژوبل شوي. په وژل شوو کې ماشومان هم شامل وو. د انشختي په داسې مهال کې رامخته شوې چې کله امریکا خپل سفارتخانه د تل ابیب څخه یروشلم ته په رسمي توګه منتقل کړه. بلخوا د عرب هیوادونو خارجه وزیرانو د امریکې د دې فیصلې سخته غندنه کړې. په کایره کې د زیارت پنجشنبې په ورځ د عرب هیوادونو تنظیم عرب لیگ ځینې خارجه وزیرانو د امریکې دغه ګام راپارونکي وټاکلو او د اسرائیل سره په سرحد د فلسطین په غزا لیکه کې د اسرائیلي امنیتي ځواکونو د لاسه د فلسطینیانو د وژل کېدو د پلټنو غوښتنه وکړه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا په حق لا پیشبینی کې ویلي دي چې دا هیواد به ډیر شتمن وي او د غلوز یې هم کړی چې د کیم جونګ اون او د کورنۍ تبه په واک کې اوسېدلو لپاره پوره امنیت ورکوي. صدر ترامپ دا شرط خو دی چې د دې لپاره باید چې شمالي کوریا اتمي وسلې د لاسه ورکړي. صدر ترامپ دا خبرداری هم ورکړي چې که د شمالي کوریا مشر دغه پریکړې ته رضا نشو نو شا نو په شا پاتې هیواد د تباهۍ سره مخ کېدی شي. سده زیاته کړه چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د راتلونکي ملاقات چې 12 جون نیټې ته ټاکل شوی دی، د دې په حقله د کیم جون اون لخوا د دغې کېدلو په حقله شکونه سرګند شوي دي، چې دا پس له هغې شوي چې کیم د چین د صدر شی جن پینګ سره دویم ځل له لیده کاته کړي.
د امریکای سنت د زیارت پر د استخباراتي ادارې سیایي نوی مشر په هسته جنا هسپل منځوري ورکړی دا دنو منځوري ورکړی دا نوموړي بعد د مایک پامپیو په ځای اوست سیایي مشر کوي څوک چې تر میاشت ملک خارجه وزیر ټاکل شوی. سنت کې د خپل تایید د اورونې په وخت جنا هسپل سو ځله د خبرې نه انکار کړو چې آیا په تونلارو باندې د اختنو پختنو په وخت زور زیاتی طریقو استعمال په اخلاقي توګه غلط کارو او کنه.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د نیټو سیکرټری جنرال جنز سټالټنبرګ د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې لیده کاته کړي. دا لیده کاته په داسې حال شوي چې امریکا او اروپایي ائتلافي ملګري د دغې تنظیم برخوال دي، هغو ترمنځ اختلافونه راغلي دي. ښاغلي ټرمپ تېره اونۍ د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو د نړیوال تړون نه ځان ویسته دی، خو اخوا د اروپایي اتحاد ستر سفیر ویلي چې دوی با د ایران سره دغه پریکړه ژوندۍ ساتي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمګه د یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخمنی غباندی اوري. د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرلی کې د هدفي بجنو خلاف احتجاج کوونکو قبایلی ځوانانو او جرګې ترمنځ د خبرو اترو وروسته د 15 ورځو راهیسې روان احتجاج سندبل شوی دی. نور حال په د سیمینار د ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکبي.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیل سوي لړۍ پر ضد په احتجاج اخته ظلمو سره د جرګي خبرې کامیاب شوي چې له هغه وروسته دغه ظلمو د 13-15 ورځو راسي میرالي سیمه کې روان پرلت ځنډه ولای. د وزیرستان په زرګونو ظلمي د 13-15 ورځو راسي میرالي سیمه کې په احتجاج اخته وو او غوښتنه یې کوله چې تر څو حکومتي چارواکو په لیکلي بڼه دوی ته د ژغورنې ضمانت نه وي ورکړی دغه احتجاج ته به دوام ورکوي. د جمعې په ورځ احتجاج کوونکو ظلمو سره د جرګي په منځګړیتوب پولیټیکل انتظامیې یو لیکلی تړون هم کړی چې په دغه تړون د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ او د جرګي تغړو لاسلیکونه هم موجود دي. په تړون کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د پیل شوې لړۍ مخنیوي لپاره پولیټیکل انتظامی او فوج پریکړه کړې ده چې انتظامی او فوج په شریکه په هر کلي کې غشت کوي. تړون کې دا هم ویل شوي چې د روژې میاشت له مناسبت سره به د تراوو پشپینی او روژې ماټې لپاره د امنیت نیولو ځانګړی انتظام هم کولای شي. په تړون کې ویل شوي چې د کلیو په کچه خاصیدارو ته د وسله ورکولو لپاره پېښور پوځي مرکز یا کور هډکوارټر سره خبرې کولای شي تر څو چې د سیمې ولس خاصیدارو سره په ګډه د خپلو سیمو امنیت باور وکړي. تړون کې ویل شوی چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو یا وران شوی کورونو د معاوضه لپاره د پوځ سیمایز مشر یا جی او سی په خپل د وزیر اعظم د سفران وزارت او فاټا سیکریټریټ سره خبرې کړې دي او هغوی زر تر زره دغه ستونزې د هواري باور ورکړی دي. همدغه شان د وزیرستان ظلمو ته باور ورکړی شوی چې په راتلونکي کې څومره قبایلي جرګه کیږي هغه کې به وزیرستان ظلمو ته ګډون ورکولای شي. په میرالی سیمه کې د احتجاجي ناست د وزیرستان ځوانانو ټولنې لخوا تر هغه وروسته پیل شوی چې په وروستۍ لنډه موده کې اوري بیا په شمالي وزیرستان کې هدفي وژنې او تشدد پیښې سیوا شوې دي. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وروستۍ هدفي بریدونو مخه ونیسي او دوی د پلیکلي بڼه د تحفظ ضمانت ورکړي چې نور بدلته بې ګناه خلک په هدفي توګه نه وژل کیږي. د درنې د ځنډولو په اړوند د وزیرستان ظلمو ټولنې یو فعال غړی عادل داول ډیو راډیو ته وایي
لګای وسلی ولا مسله واور سره تیر شش خبره واور سره د کیم گاڑی ګرځي دا واور سره کلیر کړه تیر شش گاڑی وانه ګرځي وسله واسک نه ګرځي په سیول کپڑے شه میر ملګری بالکل زنه مطمئن شو نو میر دې ولا نه چې کیمه د درنا هر مهینه مدت راځي چې کیمه د ملتوی کړه کیم پر لتوالو یغه د میر دا فیصله روړل د وزیرستان ولستا ای میر په دې خبره سره ډیسکس کړه ولس میر سره دا خبره ومنه لایته بس ټیکټوري غدو چې تاسو مشرونی چې تاسو خوښوي میر خوښه دو میر په تاسو باندې مکمل اعتماد ده ایسی میرا مال تا بیا کسی میرا زکا دا درنه لیسی وقت دی پورا ملتوی کرا
یار دیوی چه با شمالی وزیرستان شو حکومتی چرباکو پکال 2014 جنمیاش دی پا نمائک شده وسلوالو پزد پوزی عملیات تر سره کردی او دی عملیاتو ناشدی تر لس لکونا زیاد خلق خپل کورنه پا پرشولو مجبورا کردی و کسا هم حکومتی چرباکی دی عملیاتو رستا مکمل حکومتی عملداری تاولاری خدا غسیمائیز خلق وی بیر تخپل علاقو تستنیدو با وجود بیا هم پا سیمکش وقت پا وقت هدفی وجنه او تدشدود پیش رمینستا کیجی چه لوجه لغیر یکینی صورتحال سر مخامخ شویدی راپورتنوائی پا تیرشیوی ایوامیاشتا که پا شمالی وزیرستان که نجدی و هدفی وجنه او سلور بمی چیدن ترسر شوی چه هدف عام اولس گرزه تلایده ادنان بیتنائی دیوا شمالی وزیرستان
دادا وی او ای دیوا خبرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټویټر آی ډی ده @voadiva
د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منوریدونکو د پښتون ملت پالګون مرکزی استر سیکرټری میا افتخار حسین ویلی په خیبر پښتونخوا صوبه کې تراګر بیا د سره منظم کیږي او په دې وروستیو کې انتخاباتو کې د برخې اخیستلو له لارې تراګرو په پارلمان د قبضې کولو هڅې هم کړي دي. د نوموړي لخوا دا څرګندونې چې خیبر پښتونخوا کې د تراګرۍ لړۍ یو وار بیا تونده شوې ده څېړونکو هم پرې خبرې کړي دي. ارشد مومند یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، تاسو یې وړاندې کوو.
تیره ورځ بلوچستان او د خیبر پښتونخوا نو خارزله کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګي بریدونو څېړونکي اندېښمن کړي چې د اوږدې مودې قلارې وروستو د بدمنۍ دا نوې لړۍ خطرناکه کېدای شي. څېړونکي وایي چې د مرګ جوبلې لحاظ سره دا بریدونه ناکامه دي، خو عام ولس کې یره تره سیوا کړې ده. د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي ښکاري چې وسلوال د رد الفساد پوځي عملیاتو کې بې ځایه کېدو وروستو یو ځل بیا منظم شوي دي.
په پاکستان کې خصوصا د دهشتګرۍ یا ترهګرۍ په لور کې کله دي کې کموالی زیاتوالی راځي مختلف ټیمونو کې، او دا غیر وجه دا ده چې زبی خبره ده چې کوم ترهګر دي هغوی خپل هدف ته ګوري او موقع ته ګوري، او دویم طرف ته دا هم وي چې د پاکستان سکیورټي ادارې کوم وخت کې څومره چمتو دي او آیا دوی په دغه وخت کې خپل مقصدات حاصلولی شي یا نه شي حاصلولی، نو په دې دواړو طرف باندې نظر وي.
دا پیښې په داسې مهال شوي چې هیواد کې د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده او سیاسي ګوندونو د راتلونکي انتخاباتو لپاره کمپاینونه هم پیل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر میا افتخار حسین وایي د ټول ټاکنو وړاندې د تراګرۍ نوې لړۍ شروع کېدل د اندېښنې وړ ده. میا افتخار حسین په وینا تراګر په خیبر پښتونخوا کې یو ځل بیا منظم کېږي، باید چې مخه یې ونیول شي.
د خودکش د دماکو او د ټارګټ کلینګ مقابله خو مونږ وکړه، دوی مونږ پاتې راوستل. مطلب د پاکستان قوم دومره ریزیسټنس وکړو چې د شدګر هغه رنګ قابض نه شو، خو که د پارلیمنټ ته لاړل نو بیا خو به آئین او قانون او رولز ریګولیشن دا ټول به د دوی په لاس کې، دا به داسې چې لکه ټول پاکستان به د شدګردو په لاس، او د هغې دپاره د روک تام لارې پکار دي، او دا هغه وجه هم دا ده چې دا اوس دوی کوم تیزي ښیي، نو دا ممکن ده چې دوی خلک الیکشن هم وروسته کول غواړي. او دا یو خبره چې د شتګرد وایي چې دې ملک خو امن امان نشته دی، او دا دنیا ته په ریکارډ راولي.
د پاکستان انسټیټیوټ آف پی سټډیز شمیرو تر مخه د کال 2013 اپریل په میاشت کې یو کم دیرش تراتر بریدونه شوي وو چې پکې څلور څلوېښتنان وژل شوي او دوه کم سل ټپیان شوي وو. تر ټولو زیات بریدونه بلوچستان کې شوي او د پاټا او خیبر پښتونخوا نه هم دغه سې پېښې رپورټ شوې وې، خو دغه ادارې شمیرو تر مخه د اپریل په میاشت کې په سند او پنجاب کې کوم تراګریز برید نه و شوی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا د وایس آف امریکا ریډیو دی او اوسو د پاکستان بلوچستان ایالت ته هلتا د په سرخار کوټه کې چې پرون کم ځانمرګي برید شوی و د اف سی په چاونۍ باندې او په دې کې 15 ځواکونه ژوبل شوي وو. د ټریفیک یو سپاهي په دغه کې اوسا ورکړی ده چې دی وړاندې ژوبل شوی وو. په دغه حمله کې 15 وسلوال برید کوونکي وژل شوي وو. نور تفصیل په کوټه نه دی ریډیو خبري الهمي سمسور راکوي.
تیر ورځ د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې د چمن او سینګ سکیم او د کویلی پاتک ترمنځ د ملیشیا کو پر مددگار سنټر باندې د 15 ځانوجون کې د برید د ناکامه کولو ورسته تر اوسه لا پلټنې روانې دي. په دغه پیښه کې څلور د ملیشیا کو عسكر او یو د موټروي افسر ژوبل شوی وو چې نن د موټروي د غافسر په هسپتال کې ساور کړل. د طالبانو له لوري پر ټولنیزه پاڼه باندې د 15 کسانو عکسونه هم خورسوي دي چې په هغو کې څلور په دریشي کې دي او یو د کم عمر ماشوم په ساده کالو کې دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچي وویل چې برید کوونکي چې کوم راغلي دي هغه د امنیتي ځواکونو په دریشي کې وو.
فرانزک لیبورټری والے لوگ آئے ہوئے ہیں, گاڑی تباہ ہو گئی ہے, اس کو چیک کیا جا رہا ہے, پتہ چل جائے گا کون.
دا پرانزیک د ازموینې خلګ راغلي دي. د دوی ګاډي تباه شوی ده چې درک به ولګیږي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکچي وویل چې تر اوسه پوری دانه د پډاګه چې دا پرد چا کړی دي.
فلحال یې ٹی ٹی پی کی طرف سے کلیم ہوا ہے, لیکن بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ فالس کلیمز آتے ہیں. کبھی اس کو ٹی ٹی پی کلیم کر رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد داعش اس کو کلیم کر رہی ہوتی ہے, کبھی لشکر جھنگوی العالمی کلیم کر رہی ہوتی ہے.
دا وخت د تیری کې طالبانو د دې مسولیت په سر اخستی دي, لیکن په بلوچستان کې دا موږ لیدلې دي چې هر کله غلط ځمواريانی هم اخستل کېږي. کله طالبان په سر واخی لږ سات بیا ورسته داعش او کله بیا لشکر جنگوي په غاړه مسولیت اخلي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر پر دې محل باندې پر منظور پښتین باندې هم کلک نیوکه وکړي او وی ویل چې دای امیشوي چې د تراګری تر شا درې شې ده.
ہو کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے تو آج آ کے دیکھو کہ یہ دہشت گرد کون ہے اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں.
نن راسا وہ گورا دا تراگر سوک دی دا دی ترشا سوک دی. په بلوچستان کې په تیر یو شواروز کې دا دویم بریدوس تر سره سو. تر دې لمخه د کوټ پر وای ډګر باندې امنیت خوندي ساتونکو عملیات وکړل چې په ترس کې د لشکر جنگوي مشر سلمان بادنی او دوه نور کسان یې وژل. په دا پیښه کې د پوج کرنل سویل عابد او د ایټ ایف یو عسكر هم وژل شوی وو. په بلوچستان کې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې دلته طالبان داعش او تندرو مذهبي ډلې هم ډېرې فعال دي چې زیاتره پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه ترسره کوي او بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. پر روان کال کې هم پر امنیت خوندي ساتونکو باندې تر څوارلس زیات بریدونه سوي دي چې په دې کې تر ډېر زیات امنیت خوندي ساتونکي وژل سوي دي. حمید سمسور, وایس آف امریکا, ډیوا ریډیو ټلویزیون, کوټه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د قدر منابریدونکو څنګه چربان تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن یو واری بیا د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ډلو پارلمان ته د فاټه د اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده وړاندې نه کړې شوه. د دې پر شاسه علتونه دي ولی حکومت د خپل وادو نه پاتې راغی. په دې اغلی الیاس خان سره ما تماس نیولی دی. هغوی موږ سره نیغ په نیغه د ټلیفون په کرخه په پروګرام کې شامل دي. ورته هرکلی وایو. السلام علیکم الیاس صاحب.
وعلیکم السلام. ډیره مننه وکړه.
ډیره مننه تاسو نه هم الیاس صاحب دراته وایي چې حکومت لخوا چې کوم وعده شوی وي د فاټه لپاره چې کوم پارلمان ته د اصلاحاتو بل وړاندې کېدو هغه دوی وړاندې نه کړی شو سو وجه وا.
جی وکما بالکل دا بیگا دا وفاقی کابینه دا وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه وا او هغه د دې بل باقاعده منځوري ور کړې وا او دا کوي امکانو چې نن با دا فاټا اصلاحاتي قانوني مسوده پارلیمنت ته وړاندې کړې شي او د دې تنه په پاس هم کړې شي. خو چونکه نن اوریدونکو ته دا پته ده چې د بجټ دا اجلاس او نن دغه اخیری ورځ وا د بجټ د پاس کېدل وو نو په هغه وجه باندې دغه چې کوم فاینانس بل له پای کې سپلیمنټری ګرانټس ډیر زیات د مختلف وزارتونو لخوا راغلی وو نو دغه چې کوم اجلاس ته دا تر مازیګر پورې اوچول شو او دغه وجه دا چې دغه بل نن وړاندې نکړی شو. خو چې کوم د پارلیمنټری افیرز یا پارلیماني چارو وفاقي وزیر دی اگر غیر رسمي خبرو اترو کې په پریس ګلری کې شیخ افتاب جرنالستانو ته دغه ویلي دي چې مونږه د روان چې د قومي اسمبلی غونډه ده د دې اجلاس مونږ اوس د مئی یو دیرشمې پورې دا غزولې دي او دا کوي امکان دی چې راتلونکي هفته کې به مونږ دا فاټا ریفارمز چې کوم آئینی بدلون بل دی دیرشم دا به مونږ قومي اسمبلی ته وړاندې کوو. زبا دا هم اوریدونکو ته وایم چې څنګه د دې مسوده وړاندې تیار کړې شوې وه او هغه د لا اینڈ جسټس قائمه کمیټه ته لیږل شوې ده او هغه تنه مکمل ډرافت لا مخ ته نه راغلی په هغه کې چې کوم دوی وړاندیزونه کړې دي یا کوم دای مین پوینټس دي نو په هغه کې خو خیبر پښتونخوا کې د فاټا ته نمائندګي ورکولو او چې کومه د دوی د چوکو شمیره او د دوی به تقریبا د غلط تدیر وي چوکۍ وي د فاټا د خلکو چې پای کې به اتل جرنل سیټونه وي سلور به د زنانه وي یو به د اقلیتي د غرنګ د فاټا چې کوم دوه سیټونه دي دا به هم خیبر پښتونخوا اسمبلی کې ورګډول شي او دا غوي شمیره به بیا د اته سلويخ نش پیتو ته ورسي. خو بازي نن هم چې کوم یو وتل اخبار د پاکستان ډان هغه د خپل سرچینو لخوا د لیکلي دي چې کوم د فاټا د مرجر یا د په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو هم فیصله شوې ده او دا را کوي امکان دی چې دا به حکومت پاس کړي باید چې په دې کې دوی سره اوس هم چې کوم ائتلافي د دوی ملګری دي غټ غټ ګوندونه جمعیت علما اسلام فیډل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه ور سره اتفاق نه کوي. خو دان رسپانه دا وایي چې دوی ته خپل سرچینو دا باور ورکړی دی چې کوم دغه مسوده تیار کړی شوی ده نو په هغه کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو هم ذکر شته دی. د دې نه وړاندې چې کوم مسوده وا په هغه کې دغه ذکر نه وو. خو دا اخبار دا داوا کوي او دوی دا وایي چې کله دا د اسمبلی نه منظور شي نو یو کال به دې ته موقع ورکوي د دې دا قانون قابل عمل به یو کال پس کیږي. جی وګما
پاکستان کې مطبوعات مخصوصا کومګه د ډان رسپانی حواله ورکو د مسلم لیگ نون حکومت د دغه د دې په حق لیویل دي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزی او جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په خاطر حکومت نه غواړي چې دوی خفه شي. نو آیا داسې کوم فشار په پاکستان کې دا وختاس او په واکمن ګوند باندې ویني؟
جی وګما بالکل چې کوم خاص کر دغه یو امکان وو چې کوم خاص کر د مرجر دا خبر دا نو دغه بیا حکومت داسې قسمه مطبوعاتو کې خبرې وي او زرایوم دا وایي چې حکومت ور سره دغه منلې و چې فلال به مونږه د مرجر تاسو په وجه باندې رستو کړو او سنا سد مولانا مغوی خفقول نغواړي محمود خان چکزی نغواړي ولې چې دوه میاشتې پس په پاکستان کې الیکشنز دي او دا وه پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ډېر سخت فشار سره مخ ته راغی په قائد باندې مختلف قسمه تورونه باندې هم لګي چې دا غدار دي او یوازې داینه کسان هم ماته ولیکيږي نور ګوندونه ته اړه ولیکيږي. نو دغه خبر خو روان دي په پاټۍ کې د نن مطبوعاتو کې چې حکومت په فشار کې یو خو هغه وعده کړی چې مونږ په فاټا په خپل موده کې په دې مسلم لیگ نون حکومت کې د اصلاحات او چکم مسوده د قانون دا پاس کوو خو بل طرف ته دغه دوه ګوندونه نه هم مجبور دي. خو اوس دا رقم د بعض مطبوعات دا داوا کوي چې چې د دې اسمبلی د غزول یا د ایکستند کولو د اجلاس تر د مئی یو کم دیرشمه پورې دا ښایي چې حکومت سنجیده دی چې دغه فاټه آئینی مسوده یا دیرشم آئینی مسوده چې کوم ده د قومي اسمبلی نه پاس کی.
ډیره مننه کوم استاد سنیل یاسب.
مهرباني.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تنه ودن کو ڈیو ریڈیو ته یو واری بیا په خیر راغلی زمغه خبرونه لا هم دوام لري موږ ملګری اوسې یو واری بیا تاسو په امرا غزو مهم خبرونه ساتکو ته
خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرو په حملو کې د وروستي زیاتی په سر سیاسي مشرانو او سلونکو اندېښنې ښودلې او شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد د 15 ورځو راهیسې روان احتجاج ځنډولې شوې مظاهره چان وای حکومت ورته د امنیت ډاډ ورکړې
ټیم پر لتوالو یې د میش دا فیصله راوړله د وزیرستان ولستا یې میش په دې خبره سره ډیسکس کړل او لسته میش سره دا خبره ومنله چې بس ویکتوري غاډو چې تاسو مشرونی دي تاسو خوشاوي میش خوشاله
نن یو ځل بیا د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ډلو پارلمان ته د فاتحه د اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده وړاندې نه کړې شوه. حکومتي او د قبایلي سیمو پارلماني غړو د څو ورځو راهیسې ویل چې دغه قانوني مسوده به نن پارلمان ته وړاندې کیږي.
د امریکای سفارت بیت المقدس ته په انتقال کولو او د اړیګړي تازه پیښو وروستو نن د اسلامي هیوادونو مشران په ترکی کې لیدل کتل کوي. دغه غونډې ته افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم ورغلي.
او زموږ وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرلي کې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کوونکو قبایلی ځوانانو او جرګې ترمنځ خبرو اترو وروستو د غلتربان احتجاج ځنډولې شوې. د وزیرستان په زرګونو زلمي د تیرو 15 ورځو راهیسې میرلي کې په احتجاج ناست او غوښتنه یې کوله چې تر څو هغوی ته په لیکلي بڼه سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي ضمانت نه وي ورکړل شوې هغوی به خپل احتجاج نه ختموي.
نن یو ځل بیا د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون او د هغې اتحادي ډلو پارلمان ته د فاټه د اصلاحاتو لپاره قانوني مسوده وړاندې نه کړې شوه. حکومتي او قبایلي سیمو پارلماني غړو د څو ورځو راهیسې ویل چې دغه قانوني مسوده به نن پارلمان ته وړاندې کیږي. د زیارت پر ورځ مرکزي کابینې د دیرشم آئینی ترمیم پارلمان ته در باندې کولو منظوري ورکړې وه او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خپل حکومت لوس تکرار کړی و چې د فاټه لپاره اصلاحات د روان حکومت د مودې او اسمبلیانو د میاد پوره کېدو نه وړاندې عملي کول غواړي. په دغه قانوني اصلاحاتو کې د پاکستان قبایلي سیمې خیبر پختونخوا صوبې کې په دوو کالو کې ورګډول شامل دي چې د مسلم لیگ نواز ګوند سره ستر ملګري ګوندونه جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوند یې مخالفت کوي.
د پختون ملت پال ګوند عوامي نېشنل پارټي مرکزي سیکټری میا افتخار حسین ویلی په خیبر پختونخوا صوبه کې ترهګر بیا د سره منظم کیږي او په وروستیو کې انتخاباتو کې د برخه اخیستو د لارې ترهګرو په پارلمان د قبضې کولو کوشش شروع کړی دی. میا افتخار حسین ویلی د ترهګرۍ پر ضد د شلو نقطو په ملي تګلاره تر اوسه عمل نه دی شوی او مرکزي او صوبایي حکومتونو ولس د ترهګرو مخې ته بې اثرې پرېښودي.
د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو افغان صدر اشرف غنی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا او افغانستان په ټینګه ملګرتیا خبرې کړې دي او د افغانانو لخوا د وسلوالو سره د امن او پخلاینې په بهیر هم بحث کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان صدر اشرف غنی د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په ورځنی غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره استنبول ته رسیدلی دي. د آی سی دغه غونډه د امریکا لخوا اسرائیل کې خپل سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کول وروسته هلته دراپارېدلی امنیت به د وځي په سر رابللې شوې ده. اخوا د عرب ملکونو خارجه وزیرانو د امریکا لخوا اسرائیل کې خپل سفارتخانه د تل ابیب نه یروشلم ته منتقل کولو فیصله غندنه کړې.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا په حق لا پیشبینی کې ویلي چې دا هیواد به ډېر شتمن وي او دغه لوز یې هم کړی چې د کیم جون اون او کورنۍ ته به په واک کې اوسېدلو لپاره پوره امنیت ورکوي. صدر ټرمپ دا شرط ښودي چې د دې لپاره باید چې شمالي کوریا اتومي وسلې د لاسه ورکړي. صدر ټرمپ دا خبرداری هم ورکړي چې که د شمالي کوریا مشر دغه پرېکړې ته راضا نه شو نو شاته او وروسته پاتې هیواد د تباهۍ سره مخ کېدی هم شي.
د امریکا سینټ د زیارت پر ځای استخباراتي ادارې سی ای ای نوې مشر په حیث د جینا هسپل منظوري ورکړې ده. نوموړي بعد د مایک پمپیو په ځای اوس د سی ای ای مشر کبي څوک چې تیر میاشت ملک خارجه وزیر ټاکلی شوی.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان صدر اشرف غنی د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی په یو ورځنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره استنبول ته رسیدلی دي. زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار اشفاق مومن ناست دی. اشفاق مومن تاسو سلیم شوې په خیر علی
ډیره مننه مو ده کوم ساس
دا رات وی چې نن په ترکی کې د اسلامي نظریاتي کونسل د غونډې هدف سره
د دغه هدف حق لبندې د ترکی د صدر رجب طیب اردوغان چې کوم سلاکار دی ابراهیم خان نو هغه خپل خبرو اترو کې ویلي دي چې اسلامي ملکونه به د فلسطین او بیت المقدس دفاع کوي او فلسطینیانو او د فلسطین ریاست سره به همکاري او همدردي ښایي. او دی وایي چې یوازې اسلامي ملکونه نه دغه مخالفت یوازې هغې نه کوي بلکې د اسرائیل په فلسطین سیمو باندې قبضه تمام نړۍ کې چې کوم ملکونه هغې په انصاف باندې یقین لري هغې په دغې باندې خپلې اندېښنې ښایي. او دې وخت محمد اکرام سنجي تاسو په خپلو خبرو کې هم وویل د ایران صدر حسن روحانی او د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی هغې هم دغه غونډه کې د شرکت کولو لپاره ترکی ته روان شوي دي او آذربایجان ایران سودان پاکستان قطر گینی کویت او انډونیزیا په دغه غونډه کې د شرکت کولو پخله کړې ده. سعودي عرب او مصر دا دوه هغه ملکونه دي چې هغه د اسرائیل سره نږدې ملګری یادېږي په دغه سیمه کې د هغوی لخوا په دغه غونډه کې د شرکت کولو په دې تر دې پورې کوم پخله نه ده شوې.
دا راتوی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدې مودې جګړې خبره چې کله هم کیږي نو ملګری ملتونه مخې ته راځي. د ملګرو ملتونو ځواب تر اوسه سره
د ملګرو ملتونو لخوا تر دې دمه د هغې د بشري حقونو د چې کوم کونسل دی د هغې غونډه دا وخت روانه ده په ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې. په هغې کې د ملګرو ملتونو خصوصي استازی زید رادل حسین چې کوم دی هغې خبرې اترې کړي دي او دغه د اسرائیل لخوا په دې وایي چې 1.9 میلیونه خلک چې کوم دی په غزا کې هغه په یو پنجره کې بند کړل شوي دي د هغې سخته غندنه کړې ده او دوی وایي چې دغلته کې خلک د فلسطین چې کوم خلک دي نو هغې ډېر دغه سره مخ دي تکلیف سره مخ دي مشکل وخت سره مخ دي او دی وایي چې امکان دی چې په دغه کونسل کې یا په دغه غونډه کې فیصله وشي چې د غزا چې کوم شپېتو پورې کسان د اسرائیل لخوا د اسرائیل پوځ لخوا په ډزو وژل شوي دي او 2200 نور جوبل دي د هغې د پلټنو لپاره به دي چې کوم دی نو یو کمیشن قایموي او بل خواته به د اسرائیل چې کوم په ملګرو ملتونو کې یا بشري حقونو کې کوم د هغې سفیر دی نو هغې ویلی دی چې دغه پلټنو سره به د ځمکني حالات چې کوم دی نو هغه هیڅ بدلون نه خوري او دغه شانته کې محمد اکرام زید چې کوم دغه کوم خصوصي استازی دی نو هغه دا خبره هم کړې ده چې د اسرائیل لخوا چې کوم دی غزا کې کوم خلک دي هغې ته دغه پوځ د هغې لخوا چې کوم ډزې کېدل دي دا یو نامناسبه ګام و نامناسبه قدم و.
د اختلافونو باوجود امریکې نو بیا ولې خپل سفارت بیت المقدس ته منتقل کړي؟
د دغه په حق باندې د امریکا لخوا چې کوم خبرګون مخې ته راغلی دی، نو د نن نه درې ورځې وړاندې نیکی هیلی چې د ملګرو ملتونو کې د امریکا خصوصي استازی ده، نو هغې ویلي دي چې اسرائیل پوځ چې کوم دی، نو هغې چې کوم د اسرائیل امریکا ډېر نږدې ملګری ملک دی د هغې مرسته کوونکي، نو هغه چې اسرائیل پوځ ډېر د صبر نه کار اخیستی دی او په غزه کې بیا دغه عملیات کړي دي، او دی دا وایي چې د فلسطین د خلکو سره دغلته چې په بارډر باندې کوم د اسرائیل پوځ کومه ستونزه مخې ته راغلې ده، نو دوی د دغې پیښې ټول الزام چې کوم دی نو هغه په حماس وسله واله ډله باندې اچولی دی. دی دا وایي چې حماس ترخګر ډله ده، د دې په شا باندې ایران ولاړ دی، او دی چې کوم دی نو د اسرائیل په پوځ او د هغې په چمنتی چې پوستو باندې حمله کوي، ډزې کوي، بریدونه کوي، او د هغې په دغه کې ځواب کې چې کوم دی نو اسرائیل مجبور شو چې هغوی دغه ګام واخیسته، او دوی چې کوم دی نو لکه و چې د اسرائیل د پوځ سره بله کومه لار نه وه، بل خوا ته د امریکا خصوصي کوارډینیټر دی یا استازی دی د منځني ختیځ دپاره نیکولای میلاډینوف، هغه چې کوم دی نو بیا په خپلو خبرو اترو کې ویلي دي چې لکه هر څه دي، حالات که څومره هم دغلته کې خراب دي، خو د وجنو د فلسطیني خلکو د وجنو د هغې جسټیفیکیشن نشي کېدی.
ډېر مننه اشفاق
ماشاءالله.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه د خدای منوریدونکو په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو نړباندې د نگران حکومت لپاره د وزیر اعظم د نوم سرګندولو په لړ کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه ویلي دي چې دوی به د واکمن ګوند وزیر اعظم سره د نهي پر وزلي د کاته کوي، او دا وخت غور روان دي چې د نگران حکومت مشر دې څوک وټاکل شي. په دې اړه پوره تفصیل راکوي زموږ خبريال.
پاکستان کې د منتخب ملي اسمبلی او حکومت میاد د روانې میاشتې په اخره کې پای ته رسی، او د نوې انتخاباتو لپاره د موقتی وزیر اعظم په ټاکلو باندې ملي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر د وزیر اعظم او د ملي اسمبلی سپیکر سره لیدل کاته کړی دي. بلخو د مدني ټولنې فعالین د انتخابي قانون په اغه شک باندې سختی نیوکه کوي چې تر مخه حکومت او انتخابي کمیشن ته مبصرین د انتخابي عمل څارنه نه منې کولو واک ورکړی شوی دی. پاکستان کې د منتخب ملی اسمبلی او مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دستوري میاد یعنی 15 کال د روانې میاشتې په اخره کې پای ته رسیدو دی، او بیا د دستور لاندې په دوه میاشتو کې دننه به نوې انتخابات کولی شي. ملکی دستور کې ټاکل شوی طریقې کار د لاندې ملی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر او وزیر اعظم په مشاورت سره د موقتی وزیر اعظم د نوم اعلان کوي، او په دې ترڅ کې د جمعې پر ورځ په ملی اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د وزیر اعظم عباسی او د ملی اسمبلی سپیکر ایاز صادق سره ملاقاتونه کړي دي، او دغه لیدو کاتو نه وروسته میډیا سره خبرو کې خورشید شاه هیله څرګنده کړې چې دوی به د موقتی وزیر اعظم په نوم سلا شي.
اس وجہ سے کہ پی ایم نے کہا کہ اپنا دستور آج جا رہا ہوں ترکی، تو سیٹرڈے کو رکھا، سنڈے کو رکھ لیتے ہیں، میرے کو ناشتہ سنڈے ہے تو ٹیوزڈے کو.
د وای چې د وزیر اعظم د بهر ملکی سفر نه پس به دوی یو ځل بیا کینی، او تمه ده چې د راتلونکو اونۍ د نهه په ورځ به دوی د موقتی وزیر اعظم د نوم اعلان وکړي. دا په داسې محل چې مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د هیواد طاقتور قوتونو یعنی فوز ته په اشاره کې دوی د انتخابي عمل نه د بهر ساتلو تورونه لګوي، او د ګوند قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای چې انتخاباتو کې به د دوی مقابله د خپل سیاسي مخالفینو سره نه خو د خلایي مخلوق سره وي. نیاواز مسلم لیگ نواز گوند خود حیوات زن نور سیاسی گوندونه هم د اوسنره انتخاباتو په بی‌طرفه کېدو باندې اندیښنې راوچتوي، او د مدني ټولنې فعالین او انتخابي نظام باندې کارکونکو شخصي ادارې هم په دې اړه وخت په وخت خپل تحفظات څرګندوي، او په دې ترڅ کې د فافین یا د حیوات د انتخابي نظام سارونکي تر ټولو لوی سازمان یو کارمن سرور باری صدا سوایي.
ان کو بھی سب کو جو ہے گورنمنٹ کی کلیئرنس لینی پڑے گی. یہ ایک ایسا انہوں نے جو ہے لا میں ایک چیز ڈالی ہے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے یا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی آبزرور کو روک سکتی ہے کہ وہ
دی وای چې د پاکستان د انتخابی قانون د لاندې ملکی او نړیوال مبصرینو لپاره سکیورټی کلیرنس اغستل لازمه ګرځولې شوې دي، او دې سره انتخابی کمیشن او حکومت ته د مبصرینو انتخابی عمل د سارنې نه منع کولو واک هم ورکړې شوې دي. کم چې د سرورباری په وینا دوی ګڼي چې د انتخابی عمل د آزادانه جاج اغستو په لاره کې یو لوی خنډ ثابتې دلی شي. په وروستو کې داسې خبر مخې ته راغلو چې ګنی انتخابی کمیشن راتلونکي انتخاباتو سارنې لپاره بهل ملکی ادارو او مبصرینو ته د اجازت نه ورکولو پریکړه کړې ده. خو د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د انتخابی کمیشن ویان چودري ندیم قاسم دا خبر ردوي.
الیکشن کمیشن الیکشن کی کے فیئر ہونے میں، ٹرانسپیرنٹ ہونے میں یہ جو آبزرور تنظیم ہے ان کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور کسی حوالے سے بھی الیکشن کمیشن کسی آبزرور تنظیم کو الیکشن سے دور نہیں کرے گا.
دے وائی چی دا انتخابی عمل آزادانہ و بے طرف باوری جوڑاولو پا حق لد انتخابی مبصرین لخوا دا دے سارن ڈیر ضروری دا، او دا چی دا پاکستان انتخابی کمیشن دا سے سا ارادہ نلری چی گنی دوی با دا انتخابی عمل جاج اغستون مبصرین منع کوی. سرگند دیوی کچر پاکستان کی پخپل وقت انتخابات کی گی نو دا با دویم زلوی چی یو منتخب حکومت با واک بل یونوی منتخب حکومت تسپاری، او اٹکل کی گی چی دا ملکی تاریخ دا مهم انتخابات لپار دا ریجسٹرڈ ووٹرانو شمیره دا لسو کروڑ نه هم زیاتی دلی شی.
I'm going to tell you how it works.
Ka mobile phone, iPad, ya computer da saravi, no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبر پښتونخوا کې د حلال فوډ اتارټي یا د خوراک څارنه کوونکي ادارې مشر ریاض محسود ویلي دي چې د دوی ادارې په بیلابیلو هغه خوراکي سامانونو باندې بندیز لګولی دی په کومو کې چې حرام سیزونه وي، او ویلي دي چې دغه بندیز په چینایي سامانونو باندې نه دی بلکې په هغه ټولو خوراکونو باندې دی چې د ګردې نړۍ نه پاکستان ته راځي او په هغې کې کوم حرام سیزونه وي. نور حال پې د سیمې نه د ډیوې ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
ریاض محسود صاحب، په مطبوعاتو کې داسې خبرونه راغلي چې ستاسو اداره چې ده هغوی ځینې خارجي خاص کر چین حکومت نوم پکې لیکل شوی چې د هغه ځینه کوم د خوراکي مواد واردولی شي یا امپورټ کولی شي، په هغې تاسو د ځینې تحفظاتو له وجې بندیزونه لګولي. که دا مو ویلي چې دا څه بندیزونه دي او په کومو کومو شیانو باندې دي؟
ډېره مهرباني دا خبرې چې تاسو دې خبرې مانا تپوس وکړو. په میډیا کې یو غلط خبر کې چې خو دته غلط رنگ ورکړی شوی دی، دا دی چې موږ د چاینا په پروډکټس باندې چې کوم د خوراک او ساکو پروډکټس دي تا باندې ټین لګولی دی، نه موږ په چاینیز چې کوم د خوراک سامان دي تا باندې ټین نه دی لګولی، بلکې موږ په ټول هغه خوراکونو باندې ټین لګولی چې هغه د هر ملک نه راځي، هر یو ملک وي چې په کوم کې لکه یا داسې چې په انګریزي یا په اردو کې ډېرې انګریډینټس نه یې ښودلي، یا داسې سیزونه چې په هغه ملک کې اسلامک سرټیفیکیشن نه یې لکه د حلالې اسلامي سرټیفیکیټ نه شي ورکولی، لکه په چین کې فار اگزامپل د اسلامي سرټیفیکیټ ورکولو طریقه کار نشته دی، یا بل جلټین ورته وایي چې هغه ځناورو د هغې د هډوکي د هغه نه کوم پروډکټ جوړېږي، نو چونکې هلته هغه خو حلال سرټیفیکیشن نه وي نه، نو ډیفینیټلی د هغې انګریډینټس چې په دې سیزونو کې یا چاکلیټس کې یا د جیلیز کې د دې استعمال کېږي نو په هغه باندې موږ ټین لګولی دی.
او ریاض محسود صاحب، ستاسو اداره څنګه دا تعین کوي چې په دغه شیانو کې غیر حلال یا حرام شیان دي، یا هغه شیان چې دلته زمونږ په اسلامي ملکونو کې د هغې خوراک چې دی استعمال چې دی هغه حرام ګرځول شوی دی؟
موږ داسې دي چې موږ دلته دي خپل ساينټیفیک کمیټي ده، او په دا ساينټیفیک کمیټي کې چې دي په دې کې لکه دا 19 ممبرز غواړي، او په دې کې چې کوم هغه کسان ممبران چې کوم په دې کې دي د حلال په حوالے سره چې هغه اسلامک سکالرز دي، د دې ایکسپرټس دي په حلال خوراک کې، دوی ایٹ لیسټ ماسترز یا پی ایچ ڈی ڈاکٹرز دي، نو دې هغه موږ مشوره اخلو، هغه موږ خپل رائے راکړي، په پانا پس موږ خپل کاروایی کوو، هغه بین لګول په مت کې یا کنور څه کیسه نور اکشن اخستل.
او کوم قسم سزاګانې ستاسو اداره ورکوي که داسې کسان چې هغه په دغسې کاروبار کې یا امپورټ کې ککړ ولیدای شو، نو څه قسم تاسو بیا سزاګانې ورکوئ؟ اوله
ګوره دې سره موږ خپل موږ د اتارټي رولز ریګولیشن چې کوم متعلقه ریګولیشن لکه که یو شی حلال وي یا یو شی ټینډ وي یا موزر صحت وي یا فوډ سیفټي سټنډرډ لري، نو دې دپاره موږ دا کولی شو چې موږ پروډکټ د مارکیټ نه ریکال کولی شو، لکه د مارکیټ نه کمپلیټلي اوچتولی شو. نمبر ون، هغه چې کوم دا کاروبار کوي هغه موږ پرمننټ هم بین کولی شو، دې پرمې چې موږ سیل کولی هم شو، نو داسې ایکشن موږ د خلکو خلاف چې څوک دا کاروبار کوي یا په دې کې څوک ګیرین کوي داسې خلاف موږ اخلو.
او ریاض محسن صاحب، اخرانۍ پوښتنه، چونکې روژې میاشت شروع شوه او په دغه کې عامه توګه باندې دا تور لګولی شي چې په دغه کې هغه خوراکي مواد چې پای کې ملاوټونه یا هغه غیر معیاري، نو د دغه روژې میاشتې مناسبه سره ستاسو ادارې څه قسم ګامونه پورته کړي؟
مونږ خو جی ګوره روژې میاشت هوټل مبارکه میاشت خو ته یقین وساته چې مونږ اتارټي د 21 مارچ 2018 نه کار شروع کړی دی او مونږ هر ورځ چې دې کنه هغه داسې شمارلې دی چې لکه پروژه کې چې کار کوي یا هر روژه ځان د پراټې د اهمیت عامل ورکړی دی. یوې وجه دا دی چې یو خو د مونږ چې کوم ټیمونه دي دغه حقیقت کې ټولي چې کوم پروفیشنل دي هغه دي، لکه فار اگزامپل ما چې کوم فوډ سیفټي آفیسر دي یا اسسټنټ ډایرکټر فوډ سیفټي دي، نو دا فوډ نیوټریشنلست دي یا فوډ ساینټیسټ دي، نو هغه چې دي کنه نو دا ټول لکه ایکسپرټس دي پروفیشنل دي، نو هغه په دې کې راکوي لکه د خپل فیلډ ماهران دي، نو هغه په دې پروسس او په دې کې انوالو دي. بل دې سره موږ سره ټیکنیکل لیبورټریز دي چې هغه سټیشنري هم دي، موبایل لیبس هم دي. او زه هم به تاسو ته ووایم چې لکه د کوم عام تاجر برادری سره پشاور خاص کر چې کوم ګاډ میټینګ شوی وو لاست ټایم، دا په ډېر کم تعداد کې راغلی وو، تقریبا 150-200 کسانو، نو هغه بالکل دې شي اطمینان اظهار وکړلو چې کم از کم په پېښور کې اوس موږ دا کیسه کولی شو چې 90% پیسې دي دا موږ ته یا په دې کې ملاوت نه وي یا کیمیکل ایڈیشن نه وي پکې. نو موږ چې څومره د خوراک یا انډسٹری دی یا امپورټ ایکسپورټ دی یا نور خوراک څښاک سیستم دی، نو په دې کې انشاءالله موږ بھرپور ایکشن په ډیلی بیسس باندې اخلو په ټوله صوبه کې په ټول 7 ډیویژنل هیډ کوارټرز کې. په دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې موږ کوم چارټ راکړې تر اوسه پر کار کړی، نو 200 نه زیاتې موږ فیکټریز انډسٹری سیل کړې دي، په دې نه زیات موږ د کریانو خلاف ایکشن اخیستی دي، کی مل خلاف ایکشن اخیستی دي، د پی او د پی ملک او ملک ریلیټډ کوم پروډکټس یا میټ چې یا میټ ریلیټډ پروډکټس دي، په دې باندې موږ بھرپور ایکشن اخیستلې دي او شپه ورځ موږ کار کوو.
ریاض محسن صاحب، د وایس اف امریکا ډیو سره ستاسو دغه معلوماتي خبرو شریکول ډیره مننه جی.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه د قدرمنو اوریدونکو اوس هم په خیبر پختونخوا او خواوشا سیمو کې چې کوم د روژې د میاشت راتللو سره په شانو کې خرڅلاو کې قیمتونو کې اضافه راغلې ده، د هغې په حقله اوس تاسو ته معلومات زموږ د خبریال رپورټر ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د روژې د راتک سره سم د مختلفو خوراکي شیانو په بیو کې اضافه شوې ده او د حکومتي هدایاتو باوجود خوراکي شیان په مارکیټ کې په حکومتي بیو نه ترلاسه کیږي. د حکومت لخوا په ضلعي او تحصیل سطح باندې کمیټې هم جوړې کړې شوې دي چې په ګرانې باندې نظر ساتي. په مردان ضلع کې مقامي اوسیدونکي تلا محمد وایي د اسلامي پریزې د پوره کولو په دې میاشت کې هم دکانداران د هغوی نه ګټه ترلاسه کوي.
په دې کې زموږ سره دا سیستم نورو مذاهبو نه الټه شانتي پکار دی چې پدې کې مونږ کنسیشن کولې، خلکو مرایت ورکولې، مینا محبت هم کولې. نو زمونږ دا سیستم الټه دی چې پرون څه کسان رالو 300-300 کیلو غوښه راکي ګن بلا پکې سیستم ټول ګډ وډې دلته خټه کې په 100 روپۍ دړې وو هغه داری 180-200 تور ته ده کیلو تپوس نشي کولې. بل غریب سړي په ډېر مشکلات دي، الله دې پیرا مو کې په یورپ کنټری کې کوم دي مسلمانانو لپاره قیمتونه کم شي، هغه دا دي مذهبي تیوار دی بلکې رسومات دي بلکې فریضه ده، هغه دا پردا زمونږ خلک داسې نه کوي چې دا ولې
توبایی حکومت لخوا د مختلفو خوراکي شیانو قیمتونه د وړاندې نه مقرر کړی شوی دي، خو په خصوصي توګه مختلفو برخو کې چرګان او د غوښې قیمتونه د 1300 روپو نه هم اوړېدلې دي. د حکومت لخوا د چرګ د یو کیلو قیمت 200 روپې مقرر کړی شوی دي او اکثره په مارکیټ کې د 2 کیلو نه کم چرګ نه میلاویږي او د هغې بیا 1300 روپې ته رسیږي. همدغه شان د غټې غوښې سرکاري بیا 280 روپې مقرر کړی شوی ده، خو په مارکیټ کې دغه غوښه 1300 روپې کیلو ته رسیدلې ده. د غوښې او چرګانو د کاروبار سره تړلي دکانداران وایي چې هغوی ته زیات چرګان د پنجاب صوبې نه راځي او په هغې باندې خرچې زیاتې شوي دي.
د هر سیز مانګ ډېر دی، د چرګانو مانګ او د غوښې د کیمی مانګ نن سبا ډېر زیات دی. نو موږ د پنجاب نه چرګان راغورځي، نن سبا چې کم دی نو 7000 روپۍ من چې کم دی دا د پنجاب نه موږ ته دلته کې پریوزي یا د بر نه جی ګران دی او څه چې کم دی خرچه مرچه پې راځي نو په دې وجه باندې سر دا ریټو چې کم دی ګران دی. 120-130 روپۍ چې کم دی کلو چلېدل زمونږ سیل هم خوښ کړی کېدو وه، ځکه چې زمونږ هم کمزوري دی، خو د دکان بل چې کم دی پر پسې شاپر او مزدور او حساب کتاب چې کم دی په دې باندې چې کم خرچه راځي چې د بر نه ګران دی لازمي خبره چې موږ هم ګران خرچ.
په دې اسلامي میاشت کې که د بنیادی ضرورتونو شیانو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی، هلته د سبزو او میوو بیې هم زیاتې شوې دي. په مارکیټ کې د سرکاري بیې مطابق د یو درزن کیلو بیا 140 روپۍ مقرر کړی شوی ده، خو دغه کیلا په 200 روپۍ درزن خرڅیږي. لیمو د یو کیلو بیا 240 روپۍ ته رسیدلې ده. که څه هم په مارکیټ کې د خوراکي شیانو بیې جګې شوې دي، خو بیا هم په مردان ضلعه کې د هم مقامي سوپر سټور لخوا د خوراکي شیانو په بیو کې اضافه نه ده شوې. د سوپر سټور مالک علمزیب خان وایي په دې روژه کې هغوی فیصله کړې ده دا یو میاشت به ګټه نه ترلاسه کوي او په خپل قیمتونو به خوراکي شیان خرڅوي.
موږ هغه سیزونه چې کم په روژه کې د خلکو په استعمال کې راځي، د رمضان شریف په بدا کې څومره سیزونه دي چې خلکو ته چې یاره په یورپ او په امریکا کې او په انګلینډ کې لکه دا سیزونه خلک ارزان کې، نو موږ وایي چې یاره زموږ دا خلک هم خوشحاله دي، د پتو لږ داسې خلک هم شته. په لومړي ځل دا موږ اډورټایز کړو، دا موږ مخکې دا روایت نه و، موږ سربدا سیزونه وو کمول بم، خو موږ مچته دا کول نه دی اډورټایز کول نه. او په کار دا چې لکه دا ټول خلک داسې کوي، په کار دا سټیپ ما واغسته چې ټول خلک دا موږ اصل کې دا سټیپ ما په مردان کې داسې واکینګ سټور به ما واغسته، نو په کار دا چې دا سیزم خلک فالو کړي او د خلکو ته د مسلمانانو ته په دې خاص موقع باندې سری لیف ورکړي.
د حکومت لخوا په دلی سطح د بایو د کنټرول ساتلو لپاره کمیټه هم جوړې کړې شوې دي او هغوی د روزانه په حساب په مختلفو مارکیټونو کې د قیمتونو جاج اخلي. خو دکانداران وایي هغوی ته غوښه او چرګان په ګرانه بیه میلاویږي. که حکومت په دغه مرکزونو باندې نظر وساتي نو په قیمتونو به کنټرول ترلاسه شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. د امریکې سینټ ته زیارت پر ځای استخباراتي ادارې سیایې نوی مشرې په حیث جناح هسپل دونو منظوري ورکړې ده. نوموړی به د مایک پمپیو په ځای اوس د سیایې مشرې کوي، څوک چې تېره میاشت د ملک خارجه وزیر ټاکلې شوی و. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جبات وړاندې کوي.
جینا هسپل به لومړنۍ ښځه وي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشرې کوي. د امریکا سینټ په 450 موافقو او 540 مخالف رایو باندې جینا هسپل د سی آی ای د مشر په توګه تایید کړه او د هغې له جنجاله ډکې نوماندۍ ته یې د پای ټکی کېښود. د جینا هسپل د نوماندۍ پر مهال سناتورانو د سی آی ای لخوا د پلټنو د پخوانیو تګلارو یو ځل بیا ارزونه هم وکړه. شپږو ډیموکراټانو د هسپل په پلوي رای ورکړه، خو دوو جمهوري غوښتونکو د سی آی ای د پخواني مشر مایک پمپیو پر ځای د هغې له ټاکل کېدو سره مخالفت کاوه. پمپیو تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له سینیټ څخه د تایید رای ترلاسه کړه. له ارکانساس څخه سناتور ټام کارټن وایي
سیکرټری پمپیو لفت ایجنسی ان ګود شیپ اند مس هسپل واز هیز ویری کیپبل ډیپټی.
پمپیو سی آی ای په یو ښه شکل کې پریښوده او میرمن هسپل یو تکړه مرستاله وه. د دې تر څنګ ډېرو لږو کسانو د سی آی ای په دې وروستیو بریاو کې دومره ونډه درلودله لکه د اغلی هسپل په څیر. نوموړی په دې برخه کې د 3 کالو تجربه لري.
خو د امریکا له ورمانډ ایالت څخه پیټریک لیه وایي
When I question is her judgment. And her fidelity to a core value of our nation that all people have certain inalienable rights.
سچې ما پختل هغه زموږ د هیواد د ارزښتونو په برخه کې د هغه د قضاوت او وفاداری پاړه وو. ټول خلک ځنې داسې حقوق لري چې هیڅوک یې ترې نشي اخیستلی او زموږ په باور هم دې ته انساني ارزښت او عزت وایي. دا ډول حقوق باید د غیر انساني تګلارو لکه شکنجه کولو له لیارې له یو چا وانخیستل شي.
د امریکا په سینیټ کې د جینا هاسپل د تایید د رای په غونډه کې هاسپل په وار وار په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه چې ګینې د پلټنو سختې لارې چارې د اخلاقو له پلوه غلطې دي. که څه هم د دې اونۍ په سر کې نوموړی په سنا کې له ورجینیا څخه د کمیټې جیک پوړي ډیموکرات مارک ورنر ته په یوه لیک کې لیکلي وو چې سی آی ای باید د پلټنو پر مهال له بې عزته کوونکو لارو چارو څخه کار وانخلي. وارنر په یوې اعلامیه کې ویلي وه هغه په دې باور دی چې کله هاسپل څخه د ولسمشر لخوا د کوم غیر قانوني یا غیر اخلاقي کار لکه د شکنجه کولو په څیر څه وغوښتل شي نو هاسپل به ورسره مخالفت وکړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.